د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوه بله یو ساعته خبرونه پیل شوه. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی دی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې. د طالبانو یوه امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلبه اعتماد کولو طرح ته د رایه ورکولو بهیر له دوه ځلي ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په لسنیمو بجو پیل شوه. د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې دولس نیمو بجو ته او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. د عمران خان د ګوند غړو پر نو ویل چې د امکان تر حده به د سلبه اعتماد بهیر ځنډنه کړي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک ولي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې څخه وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 30 اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په دې راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسې. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان له منځه زموږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان نننۍ غونډه دوه ځلې وځنډوله، خو د اپوزیسیون مشران د ژر تر ژره رایې اچولو پیلېدل غواړي.
رایګیری باید وشي. ستاسو کپټان تښتي او په تیښته د محکمې سپکاوی کوي.
د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران نه یوه هیله لري.
غوښتنه مو دا ده چې ټول جهتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیرته په خپله خوښه کور ته راستانه شي.
طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقۍ ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبله کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته د رایه ورکولو د بهیر په اړه هم جزئیات درکوو، خو اوس ورځو د سر موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدي د ایران په ګډون په پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2023 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو په ناغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجي خبر ورکړی.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي له تاوتریخوالي ډک او ځورونکي چلند په اړه خبرې کې له بشري حقونو ښکارا سرغړونه ښیي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي، په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونه کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د پی 1 اس آی وی او پی 2 کیسونه لري، پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبی کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړ د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي څو د بېرته خپل خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالیسي کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو ان سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفیږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د افینړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل ویلي دي چې ایران ته تللي افغانان په تېره هغه کسان چې د اګست له 15 وروسته د هیواد ته تللي دي، د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې ناسم چلند د اوازو او راپورونو او ویډیوګانو له اورېدو وروسته افغانان هم خوشینه شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپورونه خوشینوونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي او هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. له ښاغلي مجاهد سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده.
بله، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینی سو. زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ دي، هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې هم د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دوی وغوښتل او وضاحتونه مو وغوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدله شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي په وروستیو کې شروع شوې ده دا په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ سو چې داسې عملي ګامونه اخلي شي دا وضعیت زر تغییر وکړي. واکه دا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغسې برخورد وسي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ په روحیه باندې بنا وي. دا که خدای نه خواسته ظلم کېږي او وهلته کول او بې عزتي او توهین کېږي، دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښوي. افغانانو په ذهنیت کې هم بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه هم ایراني ولس هم له دې سره موافق نه وي. نو چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي
مخکله دي چې تاسو وختم راشي بیلابل چارواکي او مشران مطلب ایران ته لغوي سره غونډي کولې لمهمو چارواکو سره غېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نشو بل اخر زیات شو څه فکر کوي دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته ودرې ستونزې ستا ول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او ټولنیز حالاتو لوجه نه خپل مجبوري خي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا خدغه هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه کولی نو دا عذر ده افغانانو ته موږ تنه دا د افغانانو نسی هلته دې ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي اطمینان او امنیت شته خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تګ هغه ته مو پیغام دا دسي باید لاړ نه سي ځان په خطر کې واقع کی خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونه په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو د غو ضرورتونه هم هیڅ کو دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي د غو خارجول غواړو نو موږ غواړو چې څوک افغانستان باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نسی او غیر قانوني میشتیدنه ونه شي په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې مسته په نورو هیوادونو کې مسته ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده خدای دې خپل کډوالم په کور سي امو په کوردینن د سیګامونو واخل سي اړوند افغانان چې الته تللی بیرته راشي
د تاسو لپاره اولویت څه دی د غوکاری ډلو کې آیا د ماجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوي په دغه مسله کې کڅنګ
بلې اول خدای باید وایي چې هر ځل چې ایرانی اړخ سره اړیکه سوي یا د غو هیئت تل تر اغلی یزمو هیئتان تللی دي غو کې د ماجرینو وزارت شامل او هغه د ماجرینو موضوع هم له اجنډا سره په وسته کړی او ځان سره وړی دا موضوع موږ ته لپاره مهمه ده خپل خلکو د حقوق وختنه زموږ حق ده او دا مو وار وار کړی ده د ایرانی چارواکو سره په تهران ته ستلی زموږ هیئتان او هم د غو سفارت سره د کابل کې ده مطرح کړی دي دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزې یادوي او د غیر قانوني کډوالو سره برداشت نه لري او هغه کډوال سره قانوني دي غو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکړي د غو حقوق محفوظ دي خو د غیر قانوني کډوال د پارم نړیوال اصول سره کچيري د غو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري ځان ته نورم لري د غو نورم لمخ نه باید اقدام وسی
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادۍ رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان د سلبي اعتماد کولو طرحه ته د رای ورکولو بهیر نن دوه ځلې وسندید خو بیا هم پیل شو غونډه د سهار په 12 بجو پیل شوه د یو لړ لانجو لرا برسیره کې دوهسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو خو یو ساعت مخکې وکیلان حاضر شول او ویناوي پیل شوې په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسجد راکوي چې د شپه د پاکستان د ملي اسمبلی په ودانه کې دننه دی مسجد صاحب
مننه بالکل د وخت ز د پاکستان قومي اسمبلی کې موجود يم او دا غونډه راغوښتل شوې په 12 بجې و خو د بدمرغه دا د 3.5 غنټه وزن ددل شولا یو 12 بجې خو شاکي شروع شولا او اوس هم روانه ده په اسمبلی کې د نن چې کوم غونډه کېږي شپږ پوینټه ایجنډا دا چې په هغه کې مهمه ایجنډا چې دا هغه د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد یا دا بے باوری ووٹ کے دن کے دے خو دا حکومتی چکم گندے پیٹیائی حقا کوشش دا غا دے چی دا خبرا دوی وزندوی خو پا بل طرف باندے دا پاکستان سپریم کورٹ بل ورز دا فیصلہ ورکڑے وا دا پریکڑا کڑے وا چی دا نن ورز اکم ورکڑے دا چی پا دے ورز باندے دا دے اڑا باندے ووٹونا وشی اوس لگ سات مخ کے یو زلبیا دا کامی اسمبلی غونڈا شروش والا چی پا منس کے سواکفر آغلے وا غینه پس د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل خبرو کې دا وویل چې په پاکستان خلاف سازش روان دي پاکستان خلاف د سګامونه پورته کیږي چې داغه د پاکستان لپاره نقصان دي او دا بهر هوادونه کوي او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي چې هغه د مولانا جمعیت علماء اسلام دي یا پیپلز ګوند دي پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او خاص کر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ته ویل چې تاسو د آئین خلاف ورزی کوي، تاسو د آئین ارتکاب کوي چې ماتوي، ځکه چې سپریم کورټ دا تاسو ته ویل دي چې دا فیصله د وشي، او نن تاسو د سپریم کورټ توهین هم روان کړی دی. دا غونډه باندې دا نن پکار ده چې اعتماد ووټ وشي، او کنن تاسو دا ووټ ونه کوي نو تاسو د سپریم کورټ د توهین ارتکاب هم کوي، او ورسره تاسو د سپریم کورټ د قوانینو خلاف ورزی هم کوي. تر اوسه پورې غونډه روانه ده، خو د پی ټی آی چې کوم حکومتي ګوند دی هغه کوشش دا دی چې دا غونډه زیاته نه زیاته وزنډي کې نه وخت شي، او د اپوزیشن ګوندونو دا کوشش دی چې زر تر زره په دې باندې دوی ووټونه وکړي، او د دې پته ولګي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې اعتماد کامیاب شو که ناکام شو. خو تر اوسه پورې دا غونډه روانه ده، او اپوزیشن او حکومتي ګوندونه خپل بیانونه کوي، خپل خبرې کوي. د اپوزیشن د حکومت له اړخه دا الزام لګي چې د پاکستان خلاف بیرنو هیوادونو له اړخه یو سازش روان دی، او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا وایي چې حکومت سره بل لار نشته دی ځان خلاصوي، ځکه دا بانه جوړه کړې ده چې د دوی خلاف یو سازش روان دی. عمران خان باندې اعتماد ختم شوی دی، او په کار ده چې عمران خان اوس اعتماد ته رامخ کشي، او د خلاف چې کوم اعتماد روان دی هغه به کامیاب شي، او دی به وزیر اعظم پاتې نشي. جی
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال گوهر مسیدو چې د پاکستان د پارلمان له ودانۍ نه د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه جزئیات راکول. څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د پاکستان پارلمان د عمران خان د بې واکه کولو لپاره د رایې اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه چې عمده یې مسلم لیگ نواز او پیپل دی، د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي. د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری شیبه مخکې په خپله وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ.
دا حکم راغلی، محکمې دا پریکړه کړې چې باید تاسو نن د اپریل د درېیمې بهیر بشپړ کړئ. رایګیری باید وشي. ستاسو کپتان تښتي او په تیښته تیښته د محکمې سپکاوی کوي، په تیښته تیښته باندې قانون ماتونه کوي.
د پاکستان د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری و چې شیبه مخکې په پارلمان کې وینا کوله. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د اپوزیسیون ګوندونه ټینګار کوي چې د رایې اخیستو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د دې بحران په اړه جزئیات واورئ. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمېر محصلان تاییدوي چې یاد ډپارټمنټ طالبانو بند کړی دی. د محصلین وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو، هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوام زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید ساغر په خبره، د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم ازموینه واخیستل شوې، خو د لومړی دوی مو دریم ټولګي محصلین هم په برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوند امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی، خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل.
څلور بجې او شل دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې اجمل ان ستاسو کوربه دی، خو په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل ان هرکلی کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
د لایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشټون دی په افغانستان کې، د کافي اندازه برېښنا نشټون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاست و سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاري لا هم پراخه کړه.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختی دی به وروسته داغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شوي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړو که کافی اندازه دغه شته، ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیرپرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافی اندازه ارزش ته، اما تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل امدادی چې دغه کارخانه
یعنی بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وټړل شوي، شرکتونه تجارتي وټړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسل د سي داخله کې نتورک باندې دا یو د بل څه کړی دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکره. په دې معنی که به ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوری په یو کراچۍ پسر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضانه کې داغه په کار وارم تاثیر وکړي داغه په کار وای تاثیر کوي هغه ورو ورو د خپل هغه وړه سرمایه چې داغه د لاس اور کوي
دلته دغه کارګر چې کار له لاس اور کړی دی ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو پدې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات وښتمهاله دي
کاملا یو کارګر کې چې یو ورځ د کار پات کیږي یعنی یو ورځ زائد نه کوي دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي دا په دې معنی مثلا نن یو ورځ نن ورځ د کارګر بیکار پاتې شو دا مجبور دی دا د تیر ورځ یا چې دی هغه نن ورځ مصرف کو دوه ضرر کې یو د چې د تیر ورځ سپما چې هغه مصرف کړ بل د چې د نن ورځ د کار چې نه درلو دا اې د لاسترونه وړي یعنی د یو ورځ بیکاری معادل د دوه ورځو ضرر دی او د دې په هیا کولم دا ډیر سخت دی فکر وکړئ تاسو یو څه خلک دي ډیر یو وړوکی بزنس ځان ته دی او کم پیسې مثلا د 50 زره افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ خو دوی پیرو پلورونه شه دا ورو ورو دغه پیسې نه مصرف کا سرمایه د لاس لاړه کله سرمایه د لاس لاړه دا بیا ته دوباره بزنس کولای نشي کله چې بزنس کولای نه شه دا مجبور دی چې یو ځای کې ودرېږي دی یو کار د پاره او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا تا صفر ته تقرب کړی یعنی کارموندنه ډېره کمه ده په افغانستان کې
بهر صاحب نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې دغه وړې یا متوسطې شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي
یو د چا خارجي عوامل دی یو کورنی عوامل دی البته دا یو بل سره ارتباط لري د افغانستان پر اهمیت پیژندل د اساسي خبره ده تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پنګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم کمی تر خلک زیات تر نه کوي چې خپل پیسې مصرف کو په افغانستان کې یو پنګاونه وکا دا خبر دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغه پروژو باندې مصرف کو چې د کې د خلکو ته د کار زمينه مفید شي تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد 5 میلیارد شه ده ملګر ملتونو لخوا افغانستان بیلابیل وخت کې بشری مرستو ترنوان لاندې بسر شد دا بشر دوستانه مرستې دي دا هغه دا پیسې په هغه ځای لګول شوی نه دي او مصرف شوی نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمينه د کسب و کار زمينه مساعد شي یعنی خلکو ته ایداتی منبع نه جوړیږي دا یو مقدار یو کڅوړه درو دي خلک تر کې دوه میشته دا نه مصرف کوي بل دا بیا د صفر ته تخرب کوي نو که بدای به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره په تعامل کې شي دی او مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کې د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیا او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي خلکو ته د کار زمينه مساعد شي خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي د خلکو پښتمه ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک تایداتي منبع جوړیږي او دوی کولای شي چې د خپل د دغه تایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د ارزی او تقاضا مسله د ستونزې چې د دوم حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي
په برتانیا کې مشته اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستون څوک کېده زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید بیا هم ستاسو ګرشمیر پیغامونه مختار اخلي څو یې را اخلو
السلام علیکم د مانو مراد ګل پښتون د غزنی ولایت له مقر ول سوالی دی نوروز لکل درته د پیغام پر دم هه د سیمه د پیغام د افغانستان د اسلامي امارات لور پورو چارواکو ته ورسوي دلته له ایران څخه مخته ډیر افغانان ورونه زنګونه وږي وایي چې دلته د موګو ځوان ډیر سخت تاریخ د په تکلیف کوي می په اردوګاو کې د سخت ظلم را باندې کې نو هله دا چې د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وسی مننه
بل سلام علیکم علمزیب مد ننګرهار ولایت نه زما پیغام دا ضروره چې دغه تیر نظام کې کم شیدان شوی مې بیندې دغه ته پیسې مې سي تیر نظام ورکول او وس نو دغه امارات حکومت چې ده نو اوسه پورې یو پیسې چا نه ورکړې پیسې چا نه ورکړې نو زما د اماراتو نه د غوښتنه ده چې به چې د شهیدانو مبین ته خاص پاملرنه وکړه.
زه محمد نبی د خوست څخه تاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوي او په هغه کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلې دي. هله دا د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې با عزت با وقار ژوند وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دی. قدر منوریدونکو سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د کابل ښار د لسمی ناحیه په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یو چاودنه وشوه. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته ویل چې دا د سړک پر غاړه د یهودل شوی ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلي ټکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یو پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ویناویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته د رایو ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه. د یو لړ لانجو لرا برسیره کې دورسته د غرمې 12:30 ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. خو وروسته مازیګر مهال په غونډه کې ویناوي پیل شوې. د عمران خان د ګوند غړو پرونو ویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنه کړي. اوکراین او متحدانو د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي بریډ پړه پر روسیا چولې چې لکتر لګه 25 کسانې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل دا یو امدی بریډ و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه محل ولګیدل چې خلک له جګړې په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک والی وایي چې په روسي او څورزو کې پر دې ختیځ ولایت د روسي د راکټي حملو لزیاتې دو او هلته د اضافي روسي ځواکونو لرسیدو وروسته نور ملکی وګړي باید له دې سیمې وېستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 1.5 اوسیدونکو اوس هم په خارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووزي. او ده هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
د لوبو له میدانه
په امریکا کې مشت افغان معلول لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو وهلو د سیالیو په لومړۍ ورځ د سرو زرو میډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په امریکا کې د ورلد سیریز نړیوال ټورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستان عباس کرمی د جمعې په ورځ د 50 متره پروانه په سب کې د سرو زرو میډال وګټه. د دې ریاست په وینا نوموړي د دې میډال په ګټلو سره د پرتګال د پارا سویمنګ په سیالیو کې چې ټاکل شوی د روان کال د جون په میاشت کې ترسره شي د برخه اخیستلو جواز هم ترلاسه کړ. په امریکا کې ورلد سیریز ټورنمنت لیوی ونی راهیسی پیل شوی او د لامبو وهنې په برخه کې یوازې امریکایي مشت افغان عباس کریمی پکې برخه لري. د هرات ولایت د ولسوالۍ او ترمنځ د رمضان کپ تر عنوان لاندې د والیبال سیالي 13 ورځ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون د هرات ولایت د ورزشي مسولینو له قوله لیکلي چې دغه لوبې د هرات ولایت د ولسوالۍ او ترمنځ د رمضان کپ تر نامه لاندې ترسره کیږي. د دې فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې د انجل، گزرې، پختون زرغون، شیندن، زاول او پښتکو ولسوالۍ ولس لوبډلو برخه اخیستې ده. د دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ د امید ګذرې او شندن الف لوبډلې له بل سره سیالۍ وکړه چې د شندن الف لوبډلې د لوبه درې په یو مقابل لوري وګټله. او د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د کرکن فود راپور له مخې تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو پاړه ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. کرکن فو سره له دې چې په افغان کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه کړي، خو د نجونو کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره یاده کړي او ویلي چې ښایي په پریکړو اغیز ولري. له بلې خوا بیا د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښایي له سبانۍ غونډې د افغانستان اړوند ښه خبرونه ترلاسه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته پوره سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام د سپورت نړۍ کې تاسو ته وړاندې کیږي. همداراز د ازادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې تبصرې چې ازادۍ راډیو له تاسو پر خپل فیسبوک پاڼه غوښتي دي او تاسو را استولې دي، موضوع یې ده هغه ویډیوګانې چې په روسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي او په اوکراین کې او وبخې په ایران کې له میشتو ځینو افغانانو سره د ناسم چلند موارد څرګندوي. ګڼ افغانان خوشینه کړي دي، خو پر دې سربېره هم همدا اوس ګڼ افغانان ایران ته د تلو په هڅه کې دي. د افغانستان له بل ګاونډي هیواد پاکستان سره هم پر ډیورن کرخه په تورخم او سپین بولدک افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند او پر پوله د خلکو د ځورونې، د ځایي خلکو او ناروغانو د اوښتو راوښتو د مخنیوي او هلته د هغو افغان ښځو ماشومانو او سړیو د راپنډېدو ځورونکي تصویرونه خپریږي چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي. افغانان ولې له داسې ستونزمنو سره شرایطو سره مخامخ دي؟ په دې اړه دا د یو شمیر نظریات چې تاسو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانا له نور سره شریک کړي. علی خان لیکلی، افغانان مجبور دي چې وطن پرېږدي ځکه چې دلته خواري نشته او بل د اوسنۍ حکومت ذمہوار نه دی. زیا شینواری لیکي، کوم ملت چې د خپل وطن غم نه خوري او د خپل نظام ساتنه نه کوي هغوی هم همداشان په پردیو هیوادونو کې وهل کیږي، شکنجه کیږي، سپکیږي. ملا برادر او ملا ضعیف به پنجابي عسکرو په ځنځیرونو تړلې نه ګرځول کستاسو یادداشت کمزوری شو. خان افغان لیکي، افغانانو خپل هیواد ته سپک کتلی ولاکه ښه ورځ وګوري. البته دا د اوریدونکو خپل نظریات دي، ځینې یو څه له درده په ډېر شدت سره ځینې څرګندونې کوي. محمد علي لیکي، دا ډېر اوږد بحث دی خو په لنډو کې موږ ډېر کم عقل خلک یو. البته بیا هم د نظر دی، په خاص توګه افغانان تقریبا 50 کاله وشول چې موږ افغانانو روغ او راز ونه لیده او په دې کې پخوانی حکومتونه دي او که اوسنی حکومت ټول پکې ښکیل دي. دا اوس تاسو نظریات چې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه مو راستولی وو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه او لومړی د سپورت نړۍ.
The Lobo Le Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخې تیر شي، پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانې توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکې ګمارلې دی. یونس خان به په متحده عربي اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکې ګمارلې دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د روزنې په کمپ کې یوځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف په تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اووری په 12 په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچی اچولو په دغو مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو د دې فدراسیون غړو او د سیمه ییزو کنفدراسیونونو استازو، قطري مقاماتو، د ټیمونو روزونکو او ځانګړو منو ګډون کړی و. په قطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی عقرب په میاشت کې د 2 ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې 8 ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاټلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسا، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ای ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د ایف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20 یعنی د لړم په 13 د قطر په مختلفو سټوډیومونو کې ترسره کیږي.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستونزو او مشکلاتو سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارکه میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي. خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاش کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له 2 لیموګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یاد ورزش ته کوم بل ډول پر مهال وسخل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امر دل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دند مخ ته وړله. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو لمخې ګراهم له 1908 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,240 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهم له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د 2 کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پدې تک ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تک پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خاغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولې.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ را تګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړش پک مې نکوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوبه مې کړو څنګه زه د ما سره مسابقه ته دواړه اول شلو نګرار د مولي را خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غا چې ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه کړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وای. بوکس چېرته د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوی دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول د څه فکر کوي چې آخري لار د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په اوچا باندې په زور تحمل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق اوري، دلیل اوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل اوري. څه ده دلته دا نظم چې دي غم خالقه کوي نه منځ راځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نو واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتریخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو. دا کې دې بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی، هتا غا وژنه، هتا یې سره دوستی بند کی. نو دا ټول خبره مکمل شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبره وي، هغه 300-400 کال پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لږنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوښي دی یو بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم، او ته چې خوښې ته به ځانته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
دا خصوصي دونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وای دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطری مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی، هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم، لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان ک مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره سره ډول چلند وکيني. څنګه دغه هتر راورسيږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ماته کلا کلا په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کی ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په سپور ته ځواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي بیا هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه به ځکه ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پونتونونه زمونږه یو خبیل ده، 15 کاله مخکې په پونتون کې څو وار د سپیخ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پیښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بیلګه ده چې باید پراخه شي.
ریدونکو دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړان دکړه تر بلې ونې خ وخت ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې مسلو د بحث معتبره مرجع ده.